مشال رادیو ده وخت د سهار لس بجې سوې نن د پنځشنبه زیارت ورځ او د 2014 میلادي کال د اکتوبر 28 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو پروانه خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. پروانه خبرونه کې به په کوټه کې د هزارګانو د وژنې د تازه پیښې، په خبر ایجنسۍ کې د وسلوال نښتې، په بنو کډوالو کیمپ کې د کرکټ د ملي لوبغاړي شاید افریدی تګ، او ورسره به په پاکستان کې خبریالانو ته د اورپیښو خطرونو په اړه تاسو ته راپور نه واورو. په پای کې ځانګړی اونیس پروګرام اتلان هم درته لرو، خو په لومړي سر کې به مجید بابر ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر.
ستړي مشي لومبه د مشال د خبرونو سرټی کې په کوټه کې لږ شی به مخکې 8000 په ډزو وجل شوې دي. د خیبر قبایلی سیمې په بیرابیرو سیمو کې د تشدد په پیښو کې عام وګړي، امنیتي سرتیري او وسلوال وجل شوې دي. په بغداد کې په دوو بمی چاودنو کې 28 کسان وجل شوي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. په د کوټي پولیس چارواکي وایي د دغه خار په هزار گنجي سیمه کې نامعلومو وسلوالو په یو لوکل بس کې ناست 8 کسان وجلي او یو بل یې جوبل کړی دی. د سریاب د پولیسو مشر عمران قریشي مشال ریډیو ته لږ شی به مخکې وویل وجل شوي کسان ټول شیعه مسلک دي، هزارګان دي چې د په خبره له هزار گنجي سبزي منډي سبزي اخیستله. کله چې دوی سبزي واخیسته او بیرته په بس کې کېناست نو وسلوالو پرې ډزې وکړې. د عمران قریشي په خبره اته مړي او یو جوبل یې د کوټي سی ایم ایچ روغتون ته منتقل کړي دي. د دې پیښې ذمواري روسه کومې ډلې نه ده قبول کړې. د خیبر قبایلی سیمې پولیټیکل چارواکو نن سهار مشال ریډیو ته ویلي چې تېره شپه د باړې پسې په سیمه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې درې امنیتي سرتیري وژل شوي او لس جوبل دي. چارواکي په دې نښته کې د درې وسلوالو د وژلو او څلورو نورو د جوبل کولو دعوه هم کوي. چارواکي زیاتوي چې وسلوالو په امنیتي ځواکونو باندې په داسې حال کې برید وکړ چې کله یې خپلو نورو ملګرو دپاره راشن وړلو. بلخوا د خیبر سرکاري چارواکي او ځایي خلک وایي چې تېر ماښام د باړې په بیلابیلو برخو کې په کورونو باندې د ماټور ګولو د راپرېوتو په نتیجه کې لږ تر لږه څلور لسی وګړي وجل شوی او 15 جوبل دي چې خدای او ماشومان هم پکې شامل دي. د نړۍ خلکو مشالې روته ویلي چې کېدې شي د غشمیر دياته ویزه کچ پسیمه کې د کرفیو لامل جوبل شوی تنان ډیر په مشکله باندې روختونو ترسوي. د مشالې ریو خبريال د چارواکو په حواله وایي چې نن یوازې د سپاسي بن خلکو د امنیت ځواکونو لخوا ویل شوی چې د غسیمې دي خالی کړي. همدار د 1300 دراهسي د کرفیو لارو بندیدو باوجود د باړې نه پیښور ته د بټتل په لار باندې په سلګونه خلک را روان دي او خپل کورونه یې پریخي دي. یاد دي چې امنیت ځواکونو د رواني میاشتې د 14 مینټې نه د خیبر ایجنسۍ په تیره او باړه کې د وسلوالو پر ضد د خیبر ون په نامه تازه پوځي عملیات پیل کړي دي. د هنګو دلی پولیس وایي چې تېره شپه د دله هنګو د ټل بازار د ګاډو پخوانی اډې سره نږدې یوې بمې چاودنې څلور دوکانونو ته زیان رسولی. پولیس وایي چې دغه چاودنه د ګاډو پخوانی اډې سره نږدې په سبزي منډه کې د یو مارکیټ دننه شوې ده. د میګداد په نامه د ټل تاڼې یو چارواکي مشال ریډیو ته تېره شپه وویل چې په دغه چاودنه کې هیڅ ځاني زیان نه دی شوی. د ده په خبره بارودي مواد د میوو په یو ګاډۍ کې ځای پر ځای شوي ول. اسلامي ندریاتي کونسل تېره ورځ خپل یو اجلاس کې غوښتنه کړې ده چې د محرم په میاشت کې نفرت راپارونکي تکرونو باندې بندیز ولګول شي. اسلامي ندریاتي کونسل د تېرې ورځې په اجلاس کې د یو بل په فرقو د بیان بازۍ غندنه هم کړې ده او دا عملي غیر اسلامي بللی دی. په دې اجلاس کې دا خبره هم وشوه چې دا د حکومت ذمواري ده چې د اقلیتونو د مذهبي ځایونو حفاظت یقیني کړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی او د امریکا ولسمشر باراک اوباما تېر ماښام د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. د ارګ له یوې خبر پاڼې سره سم له ولسمشر اوباما سره د اشرف غنی احمدزی د ویډیو کانفرنس پر مهال د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم موجود و. د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته ولسمشر اوباما له ښاغلو احمدزی او عبدالله سره ټلیفوني خبرې کړې وې، خو دا لومړی ځل دی چې له ولسمشر احمدزی سره د ویډیو له لارې غږیږي. تاسو دا خبرونه د مشال ریډیو نه اورئ. پولیس او د صحي ادارو کارکوونکي وایي چې تېره ورځ په بغداد کې په دوه موټري بمې چاودنو کې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي. یوه چاودنه د صدر خار په یوه شیعه میشته سیمه کې د یو روغتون خوا ته کوڅه کې وشوه چې لږ تر لږه 10 کسان یې وژلي او یو کم 30 کسان یې جوبل کړل. او بله چاودنه په کراده ضلعه کې د یو پټرول پمپ سره نږدې شوه چې 13 کسان یې ووژل او 30 نور یې جوبل کړل. په دې نږدې ورځو کې په بغداد ښار کې بمې چاودنې او د موټرو په واسطه ځانمرګي بمې بریدونه زیات شوي دي. د اسلامي دولت وسلواله ډله چې د دغه هواز ځینې برخې قبضه کړې دي په دغو چاودنو کې د ځینو پړه منلې ده. د کینیډا وزیر اعظم سټیفن هارپر پس له هغې چې په سرخار اوټاوا کې د دغه هیواد د پارلیمان ودارې سره نږدې د یو وسلوال لخوا په ډزو د جنګي یادګار په ساتنې معمول یو سرتیری په وجلی شو. ویلي دي چې د دوی هیواد بچرې هم ونه ویریږي او ترهګرۍ پر ضد به جنګیږي. وزیر اعظم هارپر تیر ماښام قوم ته په خطاب کې دا خبره په داسې حال کې وکړه چې په سرخار اوټاوا کې د امنیتي سرتیرو لخوا پس له هغې پراخ عملیات پیل شول چې د پارلیمان ودانۍ کې دننه پولیسو سره د ډزو په تبادله کې یو مشکوک قاتل ووژلی شو. د سرخار اوټاوا یو شمیر سیمې د دغې پیښې نه په ځکه وتړل شوې چې امنیتي سرتیري د نورو مشکوکو کسانو په لټه کې دي. دې نه مخکې له پولیسو لخوا په یوه خبري غونډه کې وویل شول چې حالات اوس هم روان او نازک دي. د رسنو له مخې پولیس د ډزو په دغه پیښه کې د یو ممکنه شکمن کس نه پلټنې کوي. دا پیښه لږ ساعت پس له هغې رامنځته شوه چې کینډا د ترهګرۍ د خطر کچه د کم نه درمیانې کچې ته ځکه لوړه کړه چې د هغه یو کس چې نوی اسلام قبول کړی و په موټر د یو بل سرتیري د وهلو او وژلو نه پس وتښتېدو. او وروستۍ خبر دا چې په تهران او اصفهان کې په زرګونو ایرانیانو د ښځو پر ضد د تیزاب پاشلو د یو شمېر پیښو نه پس احتجاجي مظاهره کړې ده. په دغو ښځو تور و چې مناسبه پرده یې نه وه کړې. د دغو مظاهرو پر مهال په سلګونه کسان په تهران کې د پارلیمان د ودانۍ مخې ته راغونډ شول. عیني شاهدین وایي چې په اصفهان ښار کې چېرته چې د تیزاب پاشلو دا پیښې شوي دي د انصاف د وزارت ودانۍ مخې ته هم یو څو زره کسان ورغلل. مظاهره چانو قطبي اوچتې کړې وې چې پرې لیکلي وو تیزاب پاشنه جرم دی او ښځو ته د حفاظت ورکړل شي. د اصفهان مرستیال گورنر دغه مظاهرې په داسې حال کې غیر قانوني وګرځولې چې د مظاهرو پر وخت ګڼ شمېر پولیس سرتیري موجود وو. په دغو مظاهرو کې هغو ښځو هم ګډون وکړو چې د تیزاب پاشلو د پیښو ښکار شوې وې. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واورېدل چې مجید بابر وړاندې کول. په روانه ګړۍ کې به د دغو راپورونو تفصیل واورئ. د کوټي په هزارګنجي سیمه کې د نامعلومو وسوالو لخوا اته شیعه هزارګان وژل شوی دي. بلخوا په خیبر ایجنسی کې په وسوالو نشته کې یو شمیر وسوالو امنیتي سرتیرو او ځایي کسانو ته مرګ ژوبله وشته ده. د پاکستان د کرکټ ملي لوبغاړي شاهد افریدي پرند شمالي وزیرستان د کډوالو د کیمپ د لیدو پر مهال ویلي چې په فاټا کې به د کرکټ اکاډمۍ جوړوي ترڅو قبایلي ځوانان وروزي.
کوشش به کوم چې زر نظر که کرکټ اکیډمی فاټا کې جوړا کم چې سمر میډ کې دی ازون لرو غواړم چې کوم خپ پلیران وي پکې اب ان شاء الله مالته سټی کوي مالته به دغه سیلریز لګوم.
پاکستان یو لوغه هیوادونو څخه ګڼل کیږي چې یو شمیر خبريالان پکې وژل شوی یا هیواد پر شډول ته اړکل شوی دی. د خطرونو له کبله له پاکستان وتلې یو خبريال مشال رادیو ته وایي
یا د جنو محکومو او غریبو قومونو ژغ پورته کې تاسو موږ د پالیسۍ خلاف
د روانې خبرونه په پای کې درته ځانګړي ونس پروګرام اتلان هم لرو چې دا ځل د پښتو د نازک خیال شاعر عبدالحمید مومن پاړه دي.
د خیالونو ډیر عجیب انداز دوی په خپل شاعرۍ کې راوړی دی. نو حمید بابا لوی شاعر دی.
په روانه خبرونه کې به نور یو شمیر راپورونه هم واوري لمشال رادیو سره وسی. زموږ غلا مشال رادیو خبري چې ټولې خبرونه هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې موریدلای شئ. پته ده mashalradio.com. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل نن سهار په کوټه کې د نامعلوم وسلوالو لخوا اته شیعه هزارګان وژل شوی دي. په دې اړه د تازه معلومات شریکولو لپاره دا وخت زموږ سره د مشال رادیو خبريال خدانور ناصر له کوټه سره د ټلیفون پر لیکل دي. خدانور ناصر د دې پیښې په اړه که تازه حال زموږ سره شریک کړي.
مانا اعظمی د کوټه هزارګنجي سیمه ده او په هزارګنجي اډه کې بیا د سبزیو د هزارګنجي سبزیو اډه ده چېرته چې د پولیسو په خبره نامعلومه وسلوالو یو بس تور ختلی او په هغه بس کې ناست نه کسان دي. ټول چې په هغوی کې اته کسان وژلي یو بل یې ټپي کړی دی. د شیبه مخکې مې د کوټه د یادې سیمې د پولیسو له یو مشر عمران قریشي سره خبرې وشوې. هغه وایي چې دا ټول وژل شوي او ټپي کس دا ټول هزار ګاندې چې د خبره د سبزیو دکانداران دي او هر سهار دوی له شاره هزارګنجي اډې ته هزارګنجي د سبزیو اډې ته حالته دي او د خپل دکانونو لپاره سبزی راخلي. د خبره کړه چې دوی سبزی راخستي بیرته په بس کې کښېنستي نو نامعلوم وسلوال بس ته ختلی او په دې کې ناست چې څومره هم کسان یې پاغوی دا کړی دي چې د عمران قریشی په خبره پاغوی کې اته کسان وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. تر اوسه د پیشي مسؤلیت کومې ډلې قبول کړی نه دی، خو سنی افراطي وسلوال ډلې لشکرې جنګوي په بیا بیا د ورته پیشو مسؤلیت قبول کړی او همدغه شي په بسونو کې شیعه مسلکه هزارګان وژلي او دغه شی د کوټې او د بلوچستان په نورو سیمو کې هم د دوی پر ضد چې څومره هم پیښې شوې دي د هغوی پیښې مسلې په تېر وخت کې لشکرې جنګوي قبول کړی دی.
ډېره مننه اختر نور ناصر زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو، ښه ورځ درته غواړو.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
زموږ غله مشال رادیو څخوري اوس زو د خیبر ایجنسی پر لور. د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي چې په سیمه کې یو خوا د پوز عملیات روان دي، نو بل خوا د وسلوالو لخوا هم پر دغو ځواکونو باندې بریدونه سوي دي چې په کې دواړو خوا ته مرګ جوړ اړول سوي ده. د دې سربیره په دغو نشتو کې ځایي ولسی وګړ هم وژل سوي دي. د دې ټولو پیښو په اړه مې څو شپې وړاندې د خپل خبريال فرهاد شنوار څخه تازه حال راخستې دي. نو موري وای
د خیبر ایجنسی پولیټیکل اپوزي چارواکو د وینا تر مخې تیر شپه د باڑی په سپاه سیمه کې امنیتی ځواکونو په خیبر ون فوزی عملیاتو کې شریکو سرتیرو د پاره راشن ورولو چې په دې مهال وسلوالو په امنیتی سرتیرو باندې د لوی وسلو سره بریدونه وکړل او دې سره سمدستي دوه طرفه جګړه پیل شوه او تر ډیره وخته پورې دوام لرلو. دوی وایي چې په دې نښته کې درې امنیتي سرتیري وژل شوي دي او لس جوبل شوي دي او درې وسلوالي وژلي دي او څلورې جوبل کړي دي. او بیا وسلوالي دا کوي چې دوی په دې نښته کې نه تنه امنیتي سرتیري وژلي دي، خو بیا پوز دغه ادعاوې رد کړي دي. بلخوا د خیبر سرکاري چارواکي او ځایي خلک وایي چې تیر ماخام د باډي په بیلابیلو برخو کې په کورونو باندې د مارټر ګولو د راپریوتو په نتیجه کې لږ تر لږه څلور ولسی وګړي وژل شوي دي او خواوشا پنځلس جوبل شوي دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. او ښایي دغه شمېره زیاته وي ځکه چې په سیمه کې د کرفیو له امله جوبل شوي تنان ډېر په مشکله باندې روغتونونو ته رسولی شي او د کرفیو او د لارو بندېدو له امله کره معلوماتو په ترلاسه کولو کې هم ډېر مشکلات دي. او بلخوا نن یوازې سپاه سیمې خلکو ته د امنیتي ځواکونو لخوا ویل شوي دي چې دغه سیمه دې خالي کړي چې دلته ځایي خلکو ته نوره مرګ ژوبله ونه رسي.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
راضی امان الله خان یو ستر انسان و
عظیم زالی خان په تیرې پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دوی په ارمانونو پوهېده.
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سره
تاجي سنو بروسین خلکو ته سیاسي شعور ور ورکړي.
د پښتون قوم دا خوشقسمتي وه چې د باچا خان بابا اسې یو شخصیت ور ورکړ.
خان شید مران داو چې له بولانه تر چتراله دا بچ یو شي پښتو دی.
ملنجان د پښتنو په درد باندې دردمن
د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هر پنځشنبې یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعې پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري اوس زو د بکخیلو د کډوالو د کیمپ پر لور. د پاکستان د کرکټ وتلی لوبغاړي شاهد خان افریدی ویل دی چې نوموړی به په فاټا کې د دغه سیمې د ځوانانو لپاره د کرکټ یو اکاډمي جوړوي ترڅو د دغه سیمې لوبغاړي د کرکټ په برخه کې وروزي. نوموړی تیر ورځ د بکخیلو کډوالو کیم کې د شمالي وزیرستان د بیکورسو خلکو د دوه ډلو ترمنځ د کرکټ لوبي د پاره ورغلی وو او په خپل هم د یوې ډلې مشري کول. په عین وخت کې بیا د پاکستان د پوځ ویاند ویل دی چې عملیات په شمالي وزیرستان کې په بریالیتوب سره روان دي او دوی هڅه کوي چې دا کډوال ژر تر ژره ستانه کړل شي. د شاهد افریدی د خبرو او د پاکستان د پوز د ویان د څرګندونو په اړه نور حال عمر دراز وزیر کوي.
شاهد افریدی دغه مهال د شمالي وزیرستان ځوانانو لوبغاړو سره سره د بیکوره شو خلکو او ماشومانو سره هم ولیدل. کډوالو کیمپ کې د کرکټ دغه لوبې لپاره ډایریکټر جنرال آی ایس پی آر میجر جنرال آسم سلیم باجوا او د فوز نور اعلی چارواکي هم راغلي ول. شاهد افریدی دغه مهال مشال ریډیو ته وویل د کډوالو په مخونو خوشحالي لیدل غواړي او قبایلی ځوانانو لپاره به اکیډمي جوړوي.
خپله ډېر زیات خوشحال یم چې زه خپل خلکو له راغلم دلته. خپل کورونه یې پرېداولي دي، دغو لدام نشته پته چې کله به واپس روان وي کورونه له دغو په سترګو کې او په مخه مې چې کومه خوشحالي مې وکتله دا ما لپاره ډېر غټ شی و. ډېر ښه ټیلنټېډ ویډ کې دي انشاءالله. خو دغو لپاره فیسلټیز نشته. کوشش به کوم چې زر نظره کې کرکټ اکیډمي فاټا کې جوړه کړم چې سمرا ویډ کې دي ازون له روغړم چې کوم خپل پلیران وي پکې آ به انشاءالله مالته سټی کوي مالته به دغو سیلریز لګوم.
میڈیا سرا خبرو پر محال ڈائریکٹر جنرل آئی ایس پی آر میجر جنرل آسم سلیم باجوا د شمالی وزیرستان عملیاتو پاڑا وویل
نارتھ وزیرستان کا آپریشن اپنے پلان کے مطابق
شمالی وزیرستان عملیات د خپل پلان مطابق ښه پرمختګ کوي. په اول فیز کې خاص خاریو بیا خاص لارې سړکونه د خاریو په خواوشا کې کلی او اوس بهار خواوشا کې په کامیابی روان یو. څومره چې ګولۍ بارود چې د ټنو په حساب سره مونږ نیولې دي دا هغه په ناکاره کول لګي او نقصان جوړوي. کم اپریشن یا عملیات چې کیږي نو وخت ضرور اخلي خو کوشش دا دی او مونږ ته د فوز مشر نه هم دا هدایات دي چې زر تر زره عملیات سرته ورسی. مونږ غواړو چې کډوال خپلو کورونو ته واپس بوزو خو داسې نه چې حالات داسې وي څنګه چې د دوی د راوتلو نه وړاندې وو. د لوبې د کتلو لپاره د زرونو په شمېر کډوال راجمع شوي ول. د لوبې پر مهال یو څو کډوال مشال ریډیو ته وایي
مونږ هم فیده اولاده نن مې ډېر خوښي چې شاهد خان افریدی روغله ده بیا میش په خوره شدای نن میچ کو نه داسې شمېر کا چې اختر ورځ نن دو چې میر نن د عید کپڑے مینن وغسې دي دا شاهد افریدی واجه وو. شاهد افریدی واجه په کوم په کومه واجه میش تر خوښ تا د دوه درې میچ نه متاثرین ده په لاهور شپ مې لا وکړه چې د کوم پیسې د تا مغل وړه متاثرین در واپس کړ روغله
نو شاهد خان افریدی غلای دي مونږ ډېر خوښ یو. مونږ شاهد خان افریدی چرته نه ولیدل نن مې ولیدا ډېر خښنګ بیټینګ کو
دا یادونه ده چې شمالی وزیرستان فوزی عملیاتو له وجې قریبا لس لکه خلک بې کوره شوي چې دغه کډوالو په بیا بیا په خپلو مظاهرو او جرګو کې دا غوښتنه کړې چې فوز کا رښتیا هم د شمالی وزیرستان 80% برخه د خپل واک لاندې راوستې وي نو د دوی د واپسۍ غم دې وکړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بانو.
څوک شته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښیي.
دا ماشومه مې وغوې کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشومه بچه خو بچپه ډېره شون لور مې هم دغه نه لاړه برخه هم لاړه لوپټه هم لاړه چپل هم لاړې.
کله یې مونږ ته کارتون را کړو اوس یې مونږ او پولیس لاس پکې روان. پولیس ته شکایت کاری کې اول دا ترته دا کې درس بنایې.
مشال رادیو د بے وسا او خاموش خلکو غږ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه اوریدلای شي. د مشال رادیو ټولې خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لارې هم اوریدلای شي چې پته ده مشال رادیو .com. پرون د پېښور پریس کلب مخته د قبایلی سیمو زده کوونکو د ایچ ای سی یا د پاکستان د لوړو زده کړو د کمیسیون لخوا د قبایلی سیمو د زده کوونکو لپاره د پالیسۍ پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. د مظاهره چانو غوښتنه وه چې د لوړو زده کړو د کمیسیون په پالیسۍ کې د څه خاص ځایونو څخه زده کړې ترلاسه کوونکو ته په یو څو پوهنتونونو کې د کوټې یا د ځانګړې برخې پر بنیاد د داخلي حق دی ورکړل شي. د کومې له وجې چې ډېری قبایلي زده کوونکي د لوړو زده کړو څخه محرومه پاتې شوي دي. په دې اړه نور حال ځلاند یوسف زیرا کوي.
قبائلی زده کوونکو د احتجاجي مظاهرې مشري کوونکي برهان الدین مشال رډیو ته وویل
چې د دې مظاهره د هایر ایجوکیشن کمیشن یا د لوړو زده کړو د کمیشن لخوا د قبایلی زده کوونکو لپاره د پالیسۍ پر ضد ده.
دې درې شرطونه یې چې یا خو به هغه د وزیرستان طالب علم وي، نو داسې خو ناممکنه ونته کې چې یاره د وزیرستان کچا بی ایس سی کړي نو هلته که یونیورسټیان وي نو مونږ بیا دلته یې څه کول. دویمې د رجسټریشن والا خبره کړې هغه مونږ ته نامنظوره دی، ځکه چې چا رجسټریشن کیږي او چا نه کیږي، هغې کوم ډبل ایډرس شناختي کارډ د پاره چا د پولیس د وجې نه ډبل ایډرس اچوي. نو مونږ وایو چې یاره دا پالیسۍ کې لکه نرمي مو اختیار کړی شي او مونږ د تعلیمي دروازې نه بندوي.
مظاهره کې ګډون لرونکو د شمالي وزیرستان یو معذور زده کوونکي زاهد نورجان وایي چې په قبایلي سیمو او بیا په خاصه توګه وزیرستان کې د امن ټینګښت لپاره باید چې د دغه ځای د اوسیدونکو په تعلیم خصوصي پاملرنه وشي.
چې دا سیټونه چې یوزل آی ڈی پی وي د کور نه بهر شوي وي، مشکلاتو سره مخامخ وي، هغې کا تعلیم په پېښور کې کړی وي کا په کوهاټ کې کړی وي کا په بنو کې کړی وي، آی ڈی پیز ته دا په ایکویلیټی بنیاد باندې ایڈمیشن ورکړی شي. دی خدا مطلب دی دوی چې کوم پالیسی جوړه کړې چې صرف دا خو مخصوص یونیورسٹی کې چې چا تعلیم کړی وي نو هغه اپلای کولی شي. نو مونږ وایو چې څومره آی ڈی پیز دي دې دپاره پکار ده، او بل چې کوم پرایویټ یونیورسٹی دي دغه سټوډنټانو دپاره هم پکار ده چې هغې ته هم دې کې حصہ ورکړی شي.
شمالي وزیرستان میرلی سیمې یو زده کوونکی ظفران الله وینا ده چې په یو شخصي پوهنتون کې یې د انجینیرۍ زده کړې ترلاسه کړې دي، خو د خاندان د خپلې سیمې څخه بې کوره کېدو له وجې اوس د ده د لوړو زده کړو خرڅ ته مخه نه ویني.
ما خاندان نن سبا په دې پوزیشن کې هم نه دی چې د کور کریا پرې کړي. نو اول بیسک ضروریات یې سړی والا خوراک شولو شیلټر شولو، نو گورنمنٹ ته پکار دی چې مونږ ول تعلیم اور سره سپورټ کی، ځکه چې اوس دومره تعلیم میکړه دی مونږ کې هایر ستاول تعلیم چې کوم دی 0.9% هم نه دی. نو دا په 10 لک باندې دی وزیرستان والا په دې کې چې مونږ 20-30 کسان نشو سپورټ کیدلا، د ایم ایس والا، پی ایچ ڈی والا، بی ایس والا. نو دا خو ډیر د خیبر پختونخوا گورنر د پاره او وزیر اعظم د پاره په مخ ته یو څه پړو برابر دی.
د مظاهره چانو وینا وا چې کچری هایر ایجوکیشن کمیشن یا د لوړو زده کړو کمیشن د قبایلی زده کوونکو لپاره د خپلې پالیسۍ بیا کتنه اونکړه، نو دوی به د فاټا سیکریټ ودانې مخې ته احتجاجي درنا پیل کړي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
ہلو،
السلام علیکم.
00-0202-11-21 خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږ دی.
اسمو ژغ له مشال رادیو خوري. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل په خپل یو غونډه کې غوښتنه کړې ده چې د محرم په میاشت کې د نفرت پارونکو تقریرونو یا ویناو باندې بندیز ولګول سي. اسلامي نظریاتي کونسل 13 ورځې غونډه وکړه او دایم ویل چې د یو بل پر فرقو د بیانبازي غندنه پکار ده او دا عمل دوی غیر شرعي بلل دي. په دې اړه نور حال اسلام آباد مشال رادیو خبريال رابعه اکرم خان راکړي.
13 ورځ اسلامي نظریاتي کونسل خپل یو اجلاس کې غوښتنه کړې ده چې نفرت یا کرکه راپارونکي تقریرونو باندې بندیز ولګول شي. د اسلامي نظریاتي کونسل دا غونډه د اسلامي نظریاتي کونسل چیرمین مولانا محمد شیرانی په مشرۍ کې وشوه. د اسلامي نظریاتي کونسل په وینا چې نفرت راپارونکي تقریرونه او د دې غونډې د موادو شایع کول دي ودرول شي. د اسلامي نظریاتي کونسل اجلاس کې دا خبره هم مخې ته راغله چې ملک د مذهب په نوم ترهګري او تشدد د اسلام تعلیماتو خلاف ورزي ده. اسلامي نظریاتي کونسل د یو بل په فرقي بیان بازی کولو غندنه کړې ده او دا عمل یې غیر اسلامي بللې دي. د یادونې وړ ده د اسلامي نظریاتي کونسل دا سفارشات داسې وخت کې مخې ته راغله چې د محرم میاشت په شروع کېدو کې یو څو ورځې پاتې دي. د دې ترڅنګ اسلامي نظریاتي کونسل د اقلیتونو د تحفظ غوښتنه هم وکړه او وی ویل چې دا د حکومت ذمېواري ده چې اقلیتونو ته تحفظ ورکول نه علاوه د اقلیتونو د مذهبي ځایونو حفاظت دې هم یقیني جوړ کړي. د ذکر ده اسلامي نظریاتي کونسل تحفظ پاکستان اکټ 2014 د شریعت منافی ګرځول دي او ویل دي چې د دې حتمی فیصله به د قانوني، دفاعي او آئینی ماهرونو درای نه پس ورکړی کیږي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
زمو ژغله مشال رادیو خبري. پاکستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چیري چې په زیات شمیر کې خبريالان وژل سوي دي. د بیلابیلو تنظیمونو لخوا د مرګ غوښنو ترلاسه کولو وروسته یو شمیر خبريالان دي تر سوي چې هیواد پریږدي. په پاکستان کې پښتنو خبريالانو ته دور پیر ستونزو او د هغوی د پایلو په اړه د دغه راپور اوریدو ته ساس پام را ګرځوم. د خبريالانو د ژغورنې د نړیواله کمیټې تر مخه په نړۍ کې د 1992 کال راهیسې 1000 خبريالان وژل شوی چې 40 یې یوازې په 2014 کال کې خپل ژوند له لاس ورکړی او 45 یې بیا د جلا وطنۍ ژوند تیروي. پاکستان هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په زیات شمیر کې خبريالان یا خو پکې وژل شوی یا هیواد پرېښودلو ته اړ کړل شوی دی. د خیبر پښتونخوا له بنیر سره اړه لرونکي خبریال نور بادشاه یوسفزی چې په کراچی کې یې له یوې ورځپاڼې جامبا سره کار کاوه د 4 میاشتو راهیسې یې هیواد پرېښی او ترکیې ته ځان رسولی دی. نوموړی وایي د وسلوالو ډلو لخوا د مرګ ګواښونه ورته کېدل چې بلاخره هیواد پرېښودلو ته اړ شو.
د یو کال نه چې د طالبانو لخوا چې په کراچۍ کې په ډېر ګون شمېر کې دي د هغې لخوا ما ته په موبایل هم ډرکې میلاو شوي د هغې خوا ما ته خطونه هم راغلي دي او جرګې چې څو څو ځایه مانی ما کتلي هم دي چې زما خوا ته راغلي دي خو موقعه ورته نه ده میلاو شوي. نو بیا ما سوچ کولو چې یاره دلته کې خو پاتې کېدل نور زما لپاره ښه نه دي.
پر دې سربیره په کوټه کې لالمان ژغ رادیو سره کار کوونکی افغان خبریال حبیب الرحمن تاثیر هم یو له هغو خبریالانو څخه دی چې د مرګ لویرې څه باندې یوه میاشت وړاندې پاکستان پرېښو دی. نوموړی وایي له ځینو نامعلومه ټلیفون شمیرو څخه ورته د مرګ جدي ګواښونه وسوه چې دې ته اړ سو چې د خپلې کورنۍ سره یو ځای افغانستان ته ستون شي.
دا زموږ د پالیسۍ خلاف د بلوچو ستونزه په کوټه کې د هزارګانو ستونزه او د پنجابیانو ستونزه دغه ستونزې ما ګواډیرې وڅېړلې هغه چې ما د خلک ګن باندې وژغل دغه زما چې کوم خیال دی زما دپاره دغه شوی.
په پاکستان کې پر مرکزی او صوبایي کچه باندې د خبريالانو یو شمېر اتحادیې جوړې دي چې د خبريالانو د حقوقو لپاره کار کوي. دا چې ځینې خبريالان ولې له خپلو اتحادیو یا امنیتي ادارو سره د خپلو ستونزو د هواري لپاره تماس نه نیسي. نور بادشاه یوسفزی وايي په دې کار سره ستونزه نور هم لوی سي.
ما خپل مسله له هیڅ سره خوم نه شریک کړي په وجه د دې چې ما چې د دې مخ کې د خبريالانو پته و چې کم خبريال هغه د هر چا سره خپله مسله شریک کړي نو دغه مسله له کمیدو په ځای نور هم زیاتېږي. دغه هیڅ مدد یې نشي کولی که زیات کم خبریال کنځل له هغه مدد کوي نو راوځي په روډ باندې مذاکره وکړي که نه که کوم پولیس ته وویل نو هغه درته بیا ځان نه وایي سبا راشه بله ورځ راشه. بله دا چې ما بیا نور هم یاره ظاهروله که زه چې د دوی سره رابطه وکړم نو هغې سره به زما خبره نور هم خطرناکه شي. نو په دې وجه زه خاموش پاتې شوی یم او له هغې ځای نه راغلی یم.
د ریپورټینګ انډر تھریټ یا تر دړکې لاندې خبریالي نومي کتاب لیکوال او د رسنیو پاکستاني شنونکي عدنان رحمت وای لتیرو 12 کلونو راهیسې په پاکستان کې یو سل نه خبریالان وژل شوی دي. دا چې دا خبریالان د چا لخوا وژل کیږي نو موري په جواب کې وای
انټل 3 ایئرز اګو دی پرایمری تھریټ اکټرز ور militant groups
tar dre kalu lowlande dalake warkawun ke bunyadi anaser waslawale dalwe pa hagwi ke riyasati dale ghair riyasati dale aw firqiza aw mazhabi dale shamilwe kho us mugwino che da pakistan security establishment ham pa de class lari pa de sarbe ra siyasi gunduna ham pa class lari
finding that political parties are being involved.
یو شمیر ځپلسی خبريالان په دې نظر دي چې په پاکستان کې د نننه د خبريالانو اتحادیو څه ډول اغیزناک رول نه دی لوبولی. آیا د خبريالانو نړیوال اتحادیه د خبريالانو د ستونزو په هواري کې څه ډول مرسته کړې ده؟ په امریکا کې میش د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې د جنوبي آسیا مشر باب ډیتسوای په وار وار د پاکستان له یو شمیر حکومتونو سره د خبريالانو د خوندیتوب او د هغوی د حقوقو لپاره خبرې کړې دي خو د ژمنو سربېره څه بدلون نه دی راغلی.
We met with the Musharraf's government, we met with Zardari's government, now we've met with the Nawaz Sharif's government.
موږ د مشرف له حکومت سره ولیدل بیا د زرداری له حکومت سره او اوس مو بیا د نواز شریف له حکومت سره خبرې وکړې. دوی ډېر ژمنې وکړې خو په حقیقت کې ډېر کم ژمنې تعقیب شوې. د حکومت لخوا موږ په دې برخه کې حقيقي ژمنتیا نه لیدلې چې د هغو پیښو په اړه عدالتي عمل وکړي چې له کبله یې خبريالان تر برید لاندې راغلي دي. زه فکر کوم چې خبريالانو ته پکار ده چې له خپلې ادارې سره خبرې وکړي چې د خطرو د مخنیوي لپاره انتظام وکړي.
په پاکستان کې په داسې وخت کې ځینې خبريالان له ستونزو سره مخامخ دي چې دغه هیواد رسنۍ سره ویشل شوی او د شنونکو په اند خپلې ګټې په نظر کې نیولې دي.
تاندې هلي
ټولي صوبا کې ما فرست پوزیشن واغستو.
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
خوندې په مخ دې نه پیګړي ځکه چې دې وایي چې د پښتو د ولسی د
ہر شورو پورس پوکم یولس بجے اور د ہر زیارت پورس پوکم دو بجے لما فرخندہ اسد سرا
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري د سهار لس نیمې بجې سوې. مجید بابر به د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
د کوټې پولیس چارواکي وایي دغه ښار په هزارګنجي سیمه کې نامعلوم وسوالو په یو لوکل بس کې ناست اته کسان وژلي او یو بل یې ژوبل کړی دی. د سریاب د پولیسو مشر عمران قریشي مشال ریډیو ته وویل وژل شوي کسان ټول شیا مسلکه هزارګان دي. د خیبر قبایلی سیمې پولیټیکل چارواکو نن سهار مشال ریډیو ته ویلي دي چې تېره شپه د باډي په صفا سیمه کې د امنیتي ځواکونو وسوالو ترمنځ په نښته کې درې امنیتي سرتېري وژل شوي او لس ژوبل دي. چارواکي په دې نښته کې د درې وسوالو د وژلو او څلورو نورو د ژوبل کولو دعوه هم کوي. چارواکي زیاتوي چې وسوالو په امنیتي ځواکونو باندې په داسې حال کې برید وکړ چې کله یې خپلو نورو ملګرو لپاره راشن وړلو. بلخوا د خیبر سرکاري چارواکي او ځایي خلک وایي چې تېر ماښام د باډي په بېلابېلو برخو کې په کورونو باندې د مارټر ګولو د راپرېوتو په نتیجه کې لږ ترګه څلور پولیسی وګړي وژل شوي او پنځلس ژوبل دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. هنګو ضلع پولیس وایي چې د تېره شپه د ضلع هنګو د ټل بازار د ګاډو پخوانی اډې سره نږدې یو ګمي چاودنې څلورو دوکانونو ته زیان رسولی دی. پولیس وایي چې دغه چاودنه د ګاډو پخوانی اډې سره نږدې په سبزي منډه کې د یو مارکیټ دننه شوې ده. اسلامی نظریاتی کونسل تیر ورځ په یوه غونډه کې وختنه کړې ده چې د محرم په میاشت کې نفرت پرونکو تکلونو باندې بندیز ولګول شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی او د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیر ماښام د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. پولیس او د صحي ادارو کارکوونکي وایي چې تېره ورځ په بغداد کې په دوو موټري بمي چاودنو کې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي. یوه چاودنه د صدر ښار په یوه شیعه میشته سیمه کې د یو روغتون خوا ته کوڅه کې وشوه چې لږ تر لږه 10 کسان یې وژلي او یو کم 30 کسان یې ژوبل کړل. او بله چاودنه په کرهاده ضلع کې د یو پټرول پمپ سره نږدې وشوه چې 18 کسان یې ووژل او 30 نور یې ژوبل کړل.
دا مهم خبرونه لندز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې مجید بابر وړاندې کوي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراج ظهیر د پاکستان کورنۍ ورځپاڼې لوستې دي. دا چې د ورځپاڼو په خپلو اداریو کې پر کوم موضوعات بحث کړی دی راځي چې ورته غوښ.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د طاهر القادری لخوا د درنې ختمول اعلان د خوشحالۍ خبره ده، خو د دې د ختمون سره موږ دا هم نشو ګڼلې چې ګنې حکومت وګټله، ځکه چې لا اوس هم د عمران خان درنه روانه ده او د عمران خان په وینا چې درنه به د وزیر اعظم د استعفا ورکولو پورې جاري ساتي، نو معنی دا شوه چې اوس به حکومت د یوې بلې مسلې سره مخ کیږي. د ادارې په وینا د عین او قانون مطابق درنه او جلسه کول د هر سیاسي ګوند عیني حق دی، نو ځکه حکومت له درنې په ختمون باندې تنقید نه دی کول پکار. ادریه زیاتوی ضرورت د دې خبرې دی چې حکومت او مخالفه ډله اوس عمران خان هم په درنه ختمولو باندې رضا کړي، ځکه چې ملک دا وخت د ترهګری، داخلي او خارجي عدم استحکام او د سخت معاشي بحران سره مخ دی او ملک دښمنه خلک پاکستان د نورې نړۍ نه جدا کول غواړي، نو باید چې حکومت او مخالفه ډله دې لړکی سنجیده ګامونه پورته کړي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل ادریه کې لیکي چې د پاکستان این کی تر لسم جماعت پوری تعلیم ورکول د حکومت ذمہ واری ده. خود دی باوجود 2.5 کروڑ ماشومان د دی عینی حق نه محروم دي، او دی یو خبر تر مخه لس کال وړاندې چې کوم 200 ماشومان په اول جماعت کې داخله اغستې و، هغه کې یوازې 25 ماشومان په لسم جماعت کې دي. درې مخ کلی کې چې پاکستان دا وخت د سخت تعلیمی بحران سره مخ ته او وفاقي او صوبایي حکومتونو لچ کوم کردار ادا کول پکار وو هغه نه ادا کوي، چې لوجی اسکولونو کې د ماشومان داخله ورس په ورس کمی. بل دا چی زینو زینو کی اسکولونه نشتا، چرته چی اسکولونه موجود دی هلته د اسکولونو ودانی، استاد او دغه نور بنیادی ضرورتونه په نظر ناراضی. اداریا اخری کې لیکي چې کوم خلک په غیر سرکاري اسکولونو کې په بچو سبق وای د هغوی خرچه هم ډیر زیات دي، نو حکومت له پکار دی چې د عین مطابق د ټولو ماشومانو ته د معیاري تعلیم ورکولو لپاره سنجیده اقدامات وکړي او ملک کې تعلیمي ایمرجنسي ولګوي.
دسمی حالات او دنړی مطبوعات
نیویارک ټایمز رسپانې په کراچی کې د بدامنۍ په حواله په مقاله کې لیکلي، عجیب خبره دا ده چې په دې ښار کې وسلوالو او جرم پیشه خلکو خلاف عملیات روان دي، خو امن بیا هم قائم نه کړل سو. بلخوا فرم پالیسی مجله په خپل مقاله کې لیکي چې په افغانستان کې یو وار بیا د کوکنارو کښت زیات شوی دی، خو امریکایي ادارې دا کوي چې د نشي توکو د مخنیوي په لړ کې یې ډېرې لاسته راوړنې کړې دي. درې دواړو لیکنو مهم ټکي درته منور شاه وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې تیر سده باندې یو کال راهیسې په کراچۍ کې د وسلوالو خلاف هدفي عملیات دوام لري، په دغه ښار کې د لږې مودې د آرامۍ نه پس یو وار بیا بدامنۍ سیوا شوې چې پکې وخت په وخت شوکې ډاکې او هدفي وجنې رامنځته کیږي. او په دې ورستیو کې د خیریه کارونو په حواله مشهور عبدالستار ایدی هم نامعلومه وسلوالو لوټ کړی دی. نیویارک ټایمز رسپانې د پیښې ته په اشاره سره ویلي، هغه تن چې خپل ژوند یې د بې وسه او ځپل شوي انسانیت د خدمت لپاره وقف کړي، د انساني خیر ښېګڼې لپاره په سوال یوه یوه پیسه راغونډوي او په مستحق خلکو یې خرچ کوي، د هغه په مرکز ډاکا چول ډېره د افسوس خبره ده. د انساني حقوقو کارکونکو وايي په کراچۍ کې د خلکو هدفي وجنه او لوټل یو عام خبره ده، او دغه وجه ده چې پولیس چارواکي وايي د دې خار حالات یې قابو کړي، بس یوازې واړه واړه جرمونه لا هم موجود دي. د پاکستان سپریم کورټ ته د کراچۍ د امن او امان په لړ کې امنیتي ادارو په ګډه یو تحقیقاتي ریپورت وړاندې کړی وو چې پکې ویل شوی وو د کراچۍ زیاتره سیاسي ګوندونه پټې وسلواله ډلې لري، او هم دغه وجه ده چې د دې خار امنیت ټینګول مشکل دي. بلخوا د ملګرو ملتونو یو تازه ریپورت وایي په افغانستان کې په 2014 کال کې په 209000 کله ځمکه د کوکنارو کروانده شوې ده. د ریپورت کې ویل شوی په دې هیواد کې د امنیت ستونزه ده چې لوجې د عامو خلکو کارونه روزګارونه هم متاثر شوي، نو په دې حالاتو کې بیا کروندګر د اپیمو آمدن تاز لخ کړی. خو د دې ریپورت په جواب کې د افغانستان د بیا رغونې د ادارې سیګار مشر د امریکا د خارجه چارو د وزارت او د نړیوالو مرستو لپاره د امریکایي ادارې یو ایس ایډ په حواله ویلي چې د نشي توکو د ختمولو په لړ کې د پام وړ کامیابیانې ترلاسه کړې دي. په دې موضوع فارن پالیسی مجلې د امریکایي سفارتخانې د ناصرګند چارواکو په حواله لیکلي چې کوم سیمو کې د افغان حکومت کنټرول کمزور دی، هغه سیمو کې د کوکنارو کرونده زیاته شوې ده. خو ځینې چارواکي بیا وایي چې د نشي توکو په ختمولو کې افغان حکومت ډېر دلچسپي نه لري، او دا راز په حکومتداري کې د کمزورۍ نه هم خلک ناوړه ګټه پورته کوي چې په نتیجه کې یې د کوکنارو د کروندې مخانیول ګران شوې دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د جرمنی په سر شار برلین کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره په یو ګډه خبرې غونډه کې ویلي، د اروپا او نړۍ په زیاتو برخو کې ازادي تر ګواښ لاندې ده. د کیری د سفر او څرګندونو په اړه به نور تفصیل جان قال کوزی درک.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مر سره په برلین کې په یو ګډ خبری کانفرنس کې خبرې وکړې، او ویل چې د نړۍ په زیاتو برخو کې حتی اروپا کې ازادۍ تر ګواخلاندې دي. جان کیری او شتاین مر د برلین دیوال د لرکېدو د 25مې کلیزې له مراسمو مخکې چې په راتلونکې میاشت کې به جوړ شي، د اوکراین له بحران څخه د لویدیځ او ختیځ اروپا د ترخه ویش خبرداری ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په مسکو غو وکړ چې د اوکراین په اړه را پیدا شوی اندېښنې د جدي وګڼي، او ټینګار یې وکړ چې لویدیز له روسیې سره شخړه نه غواړي. موږ هیله من یو روسیه چې موږ ورسره شخړه نه غواړو او د نړۍ د ستونزو په حل کې ورسره د ګډ کار هیله لرو، په دې به پوه شي چې نړۍ د یو هیواد د ځمکني تمامیت او استقلال له لیکو څخه تېرېدل جدي ګڼي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمر خبرداری ورکړ چې د اوکراین بحران د اروپا سوله ییز نظم ته ګواښ رامنځته کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری دا هم وویل چې هیڅوک نه غواړي یو بل نسل دی د ساړه جنگ په روحیې رالوی شي.
دا مشال ریډیو ده.
په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي چین کولای سي په افغانستان کې د سولې پر راوستلو کې مهم رول ولوبوي. ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمد زی راتلونکي یونی چین ته ولاړ سي. د شغلی خلیلزاد په وینا، افغانستان کولای سي د سولې پر راوستلو او پانګې اچونې لپاره د چین له نفوس څخه ګټه واخلي. په دې اړه نور جزئیات ملالی بشیر راکوي.
زلمی خلیل زاد چې په افغانستان، عراق او ملګری ملتونو ته د امریکا پخوانی سفیر چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په دور کې افغانستان ته د امریکا د جمهور رئیس ځانګړی استازی هم وو، په دې باور دی چې چین کولای شي په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. دا هیواد د فاصلې له نظره افغانستان ته ډیر نږدې دی او له افغانستان سره ګډه پوله لري، نو له دې کبله کولای شي د خپلو پروژو په اسانۍ سره څارنه وکړي. دوهم دا چې چین د افغانستان د معدنو په برخه کې د پانګې اچونې لیوالتیا لري او د افغانستان له حکومت سره یې د مس عینک پروژه لاسلیک کړې ده. که هر څه د دې پروژې کار په بشپړه توګه ښه نه دی روان، خو که دا پروژه ترسره سي د افغانستان په کورني عوایدو کې به د سلګونو ډالرو اضافه وسي. له بلې خوا چین کولای سي د امریکا او سعودي عربستان په مرسته پر پاکستان فشار راولي ترڅو دا هیواد طالبان د سولې د مذاکراتو میز ته کښینوي. د ښاغلي خلیل زاد په وینا په افغانستان کې د سولې نشتوالی د پاکستان د ځینو امنیتي ارګانونو له لاسه دی.
چین یک کشوری است که بالای پاکستان نفوذ داره، یک دوست سوقلجشی پاکستان.
چین یو داس هیواد دی چې پر پاکستان نفوذ لري او لسی زوره هسی د پاکستان ستراتیژیک ملګری هیواد دی. که چین د پاکستان او افغانستان د خپل منځي اړیکو د شوالی ملاتړ وکړي، نو د سولې په بهر کې د برخه اخیستو او له جګړې د لاس اخیستلو لپاره پر طالبانو د فشار پر اوستلو کې مثبت رول لوبولای سي. چین کولای سي د امریکا له نفوذ سره یو ځای پر پاکستان فشار راولي او دوی دې ته آماده کړي چې په افغانستان د سولې د خبرو لپاره خند نسی او طالبان تشویق کړي ور باندې وي مني او پر فشار راولي چې د سولې په بهر کې برخه واخلي
شامل شوند.
ښاغلی خلیل زاد زیاته کړه چې د دې کار بریا د افغانستان د حکومت له ستراتیژي او پلان سره تړاو لري او هر څومره چې د افغانستان ستراتیژي او پلان شوي د بریالیتوب کچه هغومره زیاته ده.
نقطه ضعیف در افغانستان در گذشته به فکر
په تیر وختو کې په افغانستان کې ضعیفه نقطه د افکارو کمی نه و، بلکې د یوې ستراتیژي او پلان او د دې پلان او ستراتیژي د تعقیب نشټوالی و. زه هیله من يم چې نوې حکومت په دې برخه کې تر پخوانی حکومت ښه کار وکړي.
سابق بهتر کار کرده بتانه.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت سرپرست محمد عمر داودزی هم ویلي چې افغانستان غواړي د چین له نفوذ څخه په کار اخیستلو سره پر طالبانو فشار راولي. ښاغلی داودزی چې په نوې ډیلی کې د امنیتي کانفرنس ترڅنګ خبریالانو ته خبرې کولې وویل چین په خپله په دې هیواد کې د سخت دریځو له لاسه اندېښمن دی. د افغانستان د جمهوري ریاست د اعلامیه له مخې اشرف غني احمدزی به چین ته د خپل سفر پر مهال د دې هیواد له مشرانو سره د لیدلو سره له تاجرانو او پانګه اچونکو سره هم وګوري او د نړیوالو او سیمې د ستونزو د کارپوهانو سره به د ګردی میز په غونډه کې برخه واخلي. جمهور رئیس احمدزی راتلونکي اونۍ د درو ورځو لپاره چین ته ځي. د افغانستان د جمهور رئیس په توګه له لوړې وروسته دا بهر ته د ولسمشر لومړی کاري سفر دی.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
افغان چرواکی وایي هغه ډله چې د داعش د اسلامي دولت وسلووالي ډلې شعارونه په کابل پونتون پر دیوالونو لیکلي و نیولې ده. د افغانستان د کورنی چارو د وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش پر مشال رادیو ته ویل دوی د شپې لخوا د پوهنتون د امنیتي کیمرو له لارې توانېدلې چې دغه ډله معلومه کړي. په دې اړه نور تفصیل کابل خان محمد سیند راکوي.
که څه هم د کورنیو چارو وزارت وایي چې د داعش یا د عراق او شام د اسلامي دولت د ډلې په نامه په افغانستان او حتی د افغانستان پولو ته نږدې سیمو کې هم کومه ډله فعاله نه ده، خو د کابل پوهنتون پر دیوالونو د دې ډلې په ملاتړ ځینې شعارونه لیکل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال نجیب دانش آزادی راډیو ته وویل چې د کابل پوهنتون د امنیتي کمرو په ذریعه معلومه کړې چې یوې ډلې د شپې لخوا د کابل پوهنتون پر دیوالونو د داعش په پلوۍ ځینې شعارونه لیکلي دي. ښاغلی دانش دم ګړی د دې ډلې هویت ونه خود، خو تاکید وکړ چې د یو لړ څېړنو وروسته به د پیښې د عاملینو په اړه رسنیو ته بشپړ معلومات ورکړي.
موضوعی که در دیوار پانتون نوشته شده بود و توسط کمرهای امنیتی
کوم شعارونه چې د کابل په هنتون پر دیوالونو لیکل شوی وو د امنیتی کمرو په ذریعه د پولیسو له خوا معلوم شوی. څېړنې پر روان دي، عواملین به ډیر ژر معرفي شي. دا یوازې لیکنې دي او تر شا یې نور څه نشته.
دا لومړی ځل دی چې د کابل په هنتون پر دیوالونو د داعش د ډلې په پلوۍ ځینې شعارونه لیکل کیږي. د کابل پوهنتون ځینې محصلانو له آزادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې سو شپې د مخ یو شمیر محصلینو د شپې لخوا د کابل پوهنتون پر دیوالونو دغه شعارونه لیکلي دي. د کابل پوهنتون یو محصل همایون اندیشه آزادي راډیو ته وویل چې دا شعارونه اکثره د ځینو خاصو پوهنځیو محصلان لیکي. د دې پوهنتون یو بل محصل ګل رحمان د ملي یووالي له حکومت وغوښتل چې د پوهنتون چاپیریال دې له هر ډول تعصب څخه پاک وساتي او هر هغه محصل یا استاد چې د تحصیل څخه پرته نورې مفکورې خپروي قانوني چلند دې ورسره وشي.
مفته ډیره نیکارګم کوم کې دا ځکه چې اول خدای شان چې دا لیکل شوی دی دا کار نه دی شوی دا باید ونه لیکل شي ځکه چې د داعش کومې کړنې چې موږ وینو هغه د موږ د فکر او د هغه سره ډیره خلاف دی، خصوصا د اسلام د بارکتین سره خلاف دی. دا خو نو د پولیسو وظیفه هم دغه ده، دا باید داسې کسان چې دی وویني دا باید ونیول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي.
د کابل پوهنتون پر دیوالونو د داعش زنده باد شعارونو محصلان او خلک اندېښمن کړي دي. دوی وایي د دې شعارونو لیکل دا ښیي چې په کابل پوهنتون کې د بهرنیو هیوادونو او ځینو افراطي ډلو پلویان فعالیت کوي. دا په داسې حال کې ده چې څو کاله مخکې د کابل پوهنتون د یوه پوهنځي ځینې محصلان په یو لړ تروریستي پیښو کې په لاس لرلو نیول شوي وو. کارپوهان پر استخباراتي ارګانونو تاکید کوي چې د دې ستونزې مخنیوي ته دې هڅې جدي او پراخې کړي، خو د کورنیو چارو وزارت چارواکي ډاډ ورکوي چې دوی دغو پیښو ته متوجه دي.
اوزو خوست د افغانستان د خوست ولایت د استیناف څارنوالۍ چارواکو پرون وخت د درغلي په تور د یاد ولایت د ولایتي شورا د مرستیال په ګډون د درو نورو حکومتي چارواکو د توقيف او بند کېدو خبر ورکړ. په دې اړه نور تفصيل د مشال رادیو خبريال نجيب الله خيل له خوست راکوي.
د خوست د استیناف څارنوالۍ ریاست چارواکي وایي چې د خوست د سرپرست خاروال تر نیول کېدو یو اونۍ وروسته د چهارشنبه ورځ ناوخته د ولایتي شورا د مرستیال په ګډون درې نور حکومتي مسؤلین هم د اختلاس په تور توقیف کړي او زندان ته یې لیږلي دي. د خوست استیناف څارنوالۍ رئیس شعیب ثابت مشال راډیو ته وویل چې نیول شوي کسان د عبدالله خان تنی د عالي دارالمعلمین لپاره د خریدارۍ په هیئت کې وو او د 4,300,000 افغانیو په قیمت جناس خریداری کړي ول او په دې خریداری کې د دوی لخوا سرګند اختلاس شوی وو. نو د ولایت مقام او د لوی سرانوال په لارښوونه توقیف او محبسته ولیږل شول. د شعیب ثابت په وینا په نیول شوو کسانو کې د ولایتي شورا مرستیال، د مستوفیت د بشري منابعو او د پوهنې ریاست د معلوماتي ټکنالوژۍ مدیران شامل دي.
نن مو درې تنه دولتي کسان یا یو د ولایتي شورا مرستیال او یو د مستوفیت نه مدیر د منابع بشري دی، یا هم د ریاست معرف د ټکنالوژي مدیر د شتا درې ورځې اختلاس په تور باندې نن د صنایع خانه توقيف ته ولي غوښتل.
د خوست استیناف سرانوال د دې پوښتنې په ځواب کې چې دوی ولې په خو د قانون ماتونې په جرم کې د حکومتي مسؤلینو پرې ولو کې اقدام نه کاوه، وویل چې په خو په اختلاس توران کسان د چارواکو له خوا حمایه کېدل، خو نوی حکومت د اختلاس پر ضد کلکه مبارزه پیل کړې ده.
ټول افغانستان کې دا یو مشکل موجود و چې هغه خلک چې په اداري فساد کې لاس درلودو هغه د ډیر قوي خلکو خانه حمایه کېدل، اما بیا هم دغه به وجود موږ په مخ کې هم په اداري فساد په جرایم خلک نیولې
دی. یادونه ورده پوره یو ونی وړاندې د خو سرپرست خاروال هم د اختلاس په تور نیول شوی او محبس ترېګل شوی وو. د سرانوالۍ چارواکي وایي ټول هغه کسان به ونیسي چې د اختلاس په ګډون په هر ډول جرایمو کې لاس ولري. نجیب الله خیل، مشال راریو، خوست.
او سمستاسو پام د ځنګړي ونیس پروګرام اتلان پر لور راګرځوم. د مشال رادیو په نننۍ اتلان خبرونه کې به د پښتو ژبې د مشهور شاعر عبدالحمید مومند په اړه واوري. دا خبرونه درته بشیر ګوار جوړوي او تاسو د هر زیارت یا پنځشنبه او جمعې په ورځو له مشال رادیو اوریدلای سي. نو دا تاسو او د اتلان
اتلان د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
د مشال ریډیو اوریدونکو، زه بشیر ګواخیم او تاسو ته په اتلان خبرونه کې هرکلی وایم. نننۍ خبرونه د پښتو ژبې د نازک خیال شاعر حمید مومند په اړه ده. عبدالحمید مومند د پېښور سره نږدې په مشوګګر کلی کې زیږیدلی و. د هغه د پیدایش د نیټې په اړه لیکوالان یو خپل نه دي، خو د حمید مومند له شعرونو داسې معلومیږي چې د مغولو د پاچا اورنګزیب په محل دغه شاعري ښه پخه وه. معنا دا چې نوموړی دوه نیمې پیړۍ پخوا زیږېدلی دی. ځینو لیکوالانو راخیستي چې حمید مومند په پښتو،
عربی، فارسی او هندی ژبو ښه پوهېده او همدا وجه وه چې شعر به یې داسې پوخ لیکه چې هم به په ساده ټکو کې لیکل شوی و، هم به په ادبي تول پوره و، او هم به عامو خلکو ته په زړه پورې و.
ډیر مې ماړه وه په تور او سپین سنمه، ډیر مې ماړه وه په تور او سپین سنمه، چې خونی به په خپل ځان شم ستا له غمه. چې چیچلی دې د عشق بېدمه ماریم، چې چیچلی دې د عشق بېدمه ماریم، خود به دم راڅخه وکاږي تر دمه. چکاتراته پسنګ کاګه کاګه کړي، چکاتراته پسنګ کاګه کاګه کړي، لا مې نه دستا پمینا کې چار سما. ډیر اوخ کومې صورت لبر ما پریوست، ډیر اوخ کومې صورت لبر ما پریوست، زربا پریوزې دا دیوال دغه زما. ناسه مهر کرم دے صدقہ شی، د ناسه مهر کرم دے صدقہ شی، ستا د عشق لہرا جورا تر ستما. د حمید سوزنده شیر وسوم وسوم، د حمید سوزنده شیر وسوم وسوم، دا آواز کاندی رباب لزیر و بما، دا آواز کاندی رباب لزیر و بما.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه یوریدونکو، لیکوال او شاعر پیر محمد کاروان د حمید مومند د شاعرۍ په اړه وای چې د هغه په شعر کې نازک خیالي ډېره وه، او له همدې وجې هغه ته موشګاف هم ویل کیږي، یعنی دا چې په ویخته کې لار جوړونکې.
زما په نظر باندې د پښتو په کلاسیک شاعرۍ کې یو څو نومونه ډېر جوت او ډېر سرګند دي چې هغه واقعا لوی شاعران دي. لوی شاعران په دا معنا باندې چې کچېرې هر یو له صحنې نه ته وباسي، نو یوه نیمګړتیا رامنځته کیږي، یعنی په خپل برخه کې، په خپل سب کې، په خپل انداز کې، په خپل روش کې هر یو ځانګړی دی. چې هغه خوشحال بابا دی، رحمان بابا دی، حمید بابا دی، او کاظم خان شهدا دی، یعنی دا کلاسیکو کې داسې شاعران دي چې هر یو یو لوی شاعر هم دی او خپل ځانګړنې هم لري. همدغسې نو حمید بابا هم د دې لویو شاعرانو په قطار کې یو دی چې پښتو ادب به تر ډېره تر یعنې څو چې د ژبه روانه وي، د دوی په شاعرۍ باندې به ناز وي، د دوی په شاعرۍ باندې به دوی د شاعرۍ سره به مینه کوي. او هغه چا چې د مشګ لقب ورکړی دی، هغه یې هم ډېر په خپل په ځای باندې لقب ورکړی دی. واقعا د دوی په شاعرۍ کې ډېره نازک خیالي پکې ده، د خیالونو ډېر عجیب انداز دوی په خپله شاعرۍ کې راوړی دی. نو حمید بابا لوی شاعر دی، او د ټولو نه لوی خبره چې زما د دوی شاعري خوښیږي، هغه د دوی ژبه چې دا ډېره بې تکلفه ده، یعنی ډېره روانه ژبه لري، صمیمانه ژبه لري. کېدای شي ځینې ډېر شاعران داسې وي چې هغه به ډېر لوړ خیالونه، لوړ فکرونه به په شعرونو کې راوړي، مګر د دوی ژبه به موسیقایي نه وي او ډېره روانه به نه وي، یو څه تکلف به پکې وي. نو د دوی شاعرۍ د دوی په ژبه کې ما ته هغه نه ښکاري، یعنې ډېره رواني پکې ده، بندښت پکې نشته.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه یوریدونکو، حمید مومند په شعرونو کې داسې تشبیهات کارولي چې آن اوس هم تر ډېره حدا نوې دي. په دې شعر کې ځینې مثالونه موندل شو.
خط پر مخ د سنم راغی، کس پوج مې سوا په غانا کې، دا یې خاش په خلق کې زفتا تشال سوا په لالا کې، دا یې خاش په خلق کې زفتا کجال سوار بلال کی دای خاش پخت کی زبان کجال سوار بلال کی دزما دغم شنزر پک خیال دیات شندو دزما دغم شنزر پک خیال دیات شندو مسیران زبوز مکر مکمی پش نخیاد کیم مسیران زبوز نکر مکمی پش نخیاد کیم خط بر مخ دست نمراغی کس پوش می سوار و حالا کیم خط بر مخ دست نمراغی کس پوش می سوار و حالا کیم دایه هاش بفکی زیبا کجال سوار و لالا کیم دایه
تاسو له مشال ریډیو اتلان خبرونه اورئ. شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان وای د حمید مومند په ډیرو ژبو په هیدل او د الفاظو په خه طریقه د پیلو ورتیا د دې سبب شوی چې داغه په شاعرۍ کې ډېری نادری او نوې تشبیهات ووینو.
حمید بابا هم د شاعرۍ په ډګر کې د خپل زړه راسپړلې د خپل خیال د خیال په دنیاګۍ کې پسې ګرځېدلې دی. نو واقعا دوی ته نادرې تشبیهګانې چې ورته وایي هغه هم په لاس ورغلي دي، نادر حالتونه هم په لاس ورغلي دي. نو دا بس پیرزینه ده او خپل لوی ریاضت هم دی په خپل مسلک په هغه برخه کې چې هغه یو څوک دی یو څه سره مینه لري کنه. نو حمید بابا د شاعرۍ سره د مینې اندازه لګېږي چې دوی یعنی ډېر فوق العاده ریاضت هم درلود، لوستی سړی هم و او په خیالونو باندې لسبری و، په ډېرو نازکو خیالونو باندې په ژبه باندې په موسیقایي انداز باندې لسبری و. نو بالکل دا نادر تشبیهګانې او خیالونه او نوی نوی مضامین د دوی په شاعرۍ کې راغلي دي. یوه وجه به یې دا هم یعنی په هغه وختونو کې فارسي شاعري هم داسې اوج ته رسېدلې وه، د فارسي شاعرۍ ډېرې لویې درنې سټې چې اوس مثلا لکه سعدي راواخلو، حافظ راواخلو، مولانا راواخلو، یعنی دا زمانو کې خلکو لوستل یا په پښتنو سیمو کې په دینی مدرسو کې حتی لوستل کېدل، په کورونو کې لوستل کېدل. نو د فارسي د شاعرۍ هغه کې هم داسې ډېر فوق العاده نازک خیالونه او ډېر نادر تشبیهګانې استعاره او کنایې او عاشقانه رمزونه دا پکې راغلي دي. د دې اثر هم کېدای شي وي
نن پشپا سما د یار پکم مکان وي جلوا کر پکم هټ پکم دکان وي شرما بولی پای حسن تم ترکان وي دکان بھائی دپلی دکان ری بڑی بابئی دمخصو پتنگانی ہم خوا بھائی پکان کن پکانی والے نچو لے ہم زما دل چورے دیار دسو پتلا والے نچوے لگے غم زما دلا چھتے بورے درد یاد دسو پتلا پکٹ کٹ بخندے دلی ویکھ نوی دسر ہم بے خلی دلی ویکھ نوی فرحت بے پسند دلی ویکھ نوی بہار کی پختی دلی ویکھنوی کٹو زبئی من دلی ویکھنوی اونچا بار بموسی دلی ویکھنوی نشتما ہم دیتے پچھو خیارے کے چھے ہم دم نشم دیار پدا پرے کے نشتما
او د همدې سره د مشال ریډیو د اتلان خبرونه وخت پات رسیدي تر بلې ونې در سره ز بشیر ګواخ مخه خکم خوشاله او آباد اوسئ
منسل پای سبا ګور سوک ملوی نه په کوم چی پسادر کبغلوی پس شان پش کستا زهر پزړوی نغمه پای تخل نغمه پخلوی دم قدم پای پخلا دم خپولوی رانج کڑی پای چا خوری تپلوی سزا مار دخر ستم دخر دیورم چیمیار پس پر تلے سپک بھارم سوار دہر ستم دہر پہ ہورم چھ میار پہ سفر تلے سپکورم
دا مشا